قدرمن دوستانو وخت 2 بجې شوې. زه جمالاند او زمانور همکاران مو د ازادې رډیو په یو بل خبرونه کې هرکلی کوو. په دې خبرونه کې وو چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر چې د ملګرو ملتونو د عمومي اسمبلۍ په کلنۍ غونډه کې ګډون لپاره نیویارک ته تللی، پرون یې د آسیا د ټولنې د یوې غونډې ته وینا کړې ده. د نوموړي د وینا جزئیات دراوړو. د افغانستان په ولسي جرګه کې مو یو شمېر سرپرستو افغان چارواکو ته د رای ورکونې په نننۍ بهیر عام خبرو. د سیمې او نړۍ په خبرونو کې وو چې د هند صدراعظم منموهن سنگ تایید کړی ده چې په نیویارک کې د ملګرو ملتونو د عمومي اسمبلۍ د غونډې په څنګ کې د پاکستان له صدراعظم نواز شریف سره ګوري. د ایران جمهور رئیس حسن روحاني په دویم نړیوال جنگ کې د نازیانو لخوا د یهودانو ډله ییزه وژنه د سزا وړ جنایت بللې. خو اوس پام وکړئ د افغانستان کورنیو خبرونو ته چې محمد قسیم سلیمان یې دروري.
ولسی جرګې نن د 15 دولتي پوستونو لپاره نومول سوي کسانو څخه د نصر الله ستانکسي په استثناء پات کسان تایید کړل. د انتخابات خپلواک کمیسیون وایي په پام کې لري د کلیو لپاره د رای ورکونکو سیار ټیمونه جوړ کړي. او د نورستان سیمیز چارواکي وایي که چیرې دولت د دې ولایت امنیتي وضعیت ته جدي پاملرنه ونه کړي نو ستر بحران به په دې ولایت کې رامنځته شي. د هم بشپړ کورنی خبرونه. ولسی جرګې نن د 15 دولتي پوستونو لپاره نومول سوي کسانو ته د رای د اعتماد او عدم اعتماد بهیر پیل کړ. په دې کسانو کې د کورنیو چارو وزارت سرپرست وزیر محمد عمر داودزی، د سرحدونو او قبایلو چارو وزارت نوماند وزیر محمد اکرم خپلواک، د اساسي قانون پر عمل کېدو د څار د کمیسیون دوه غړي نصر الله ستانکزی او لطف الرحمن سعید، او د غرض د ستر محکمې عالی شورا ته کاندید علی متین شامل و. د ولسی جرګې رئیس عبدالرؤف ابراهیمی د کورنۍ چارو وزارت سرپرست او وزیر د بریالیتوب په اړه وویل:
محترم محمد عمر داودزی نامزد وزارت
دیوی د کورنۍ چارو سرپرست وزیر محمد عمر داودزی د 153 رای په ګټلو سره د ولسی جرګې لخوا تایید سو. خود اساسي قانون پر عمل کېدو د څار د کمیسیون له غړي څخه یوازې نصر الله ستانکزی ونتوانې د ولسي جرګې د اعتماد رایه ترلاسه کړي. په دې اړه به وروسته په خبرونه کې مفصل معلومات وړاندې سي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون مسؤلین وایي په پام کې لري په کلیو کې د انتخاباتو لپاره د رای ورکونکو په ځانګړې توګه د ښځو لپاره د نوملیکنې د بهیر د اسانتیا په هدف سیار ټیمونه جوړ کړي. د دې کمیسیون ویاند نور محمد نور نن ازادي راډیو ته وویل چې دا بهیر به په یو نیمه میاشت دوام وکړي.
کمیسیون تصمیم گرفته که سر از تاریخ
د وی کمیسیون پریکړه کړې چې د میزان لښ په ژمن نیټه څخه به کلیو کې د رای ورکونکو د نوملیکنې بهیر په سیار ډول جوړ کړي. د انتخاباتو لپاره د نوملیکنې لمړنۍ بهیر د روان لمریز کال د جوزا په 15 او دوهم پړاو یې د اسد یزمری په 15 نیټه پیل سو. د شغل نور په وینا تر اوسه د ټولو هیواد په کچه 1.5 میلیون کسانو د انتخاباتو کارتونه ترلاسه کړي چې 15 لک یې شدزی دي. او روسي کورنۍ خبرم ده چې د نورستان سیمیز چارواکي وایي چې موجوده ناامنۍ د دې ولایت خلک له جدي ستونزو سره مخامخ کړي. د نورستان د والي ویان ظاهر بهان نن په کابل کې خبر اعلان ته وویل چې د ناامنۍ د یاد ولایت مواصلاتي لارې تړلې دي. شغلي بهان زیاته کړه چې که د دې ستونزو د لولو لپاره ژر تر ژر اقدام ونه سي نو دا به یو ستر بحران رامنځته کړي.
اگر دولت به توجه جدی نکړي،
دوی که دولت دې موضوع ته جدي پاملرنه ونه کړي نو په دې ولایت کې به ستر بحران رامنځته سي. دولت باید دغه ستونزو ته چې د نورستان خلک ورسره مخامخ دي جدي پاملرنه وکړي څو دا ستونزه ژر تر ژره حل سي. نوموړي همداراز د هغه عملیات پر اوږدېدو انتقاد وکړ چې له شاوخوا 10 ورځو راهیسې په دې ولایت کې پیل سوي دي. د سیمې نړۍ خبرونه جانقه الکوزی وړاندې کوي.
د هند صدراعظم منموهن سنگ تایید کړ چې روانې اونۍ په پای کې به په نیویارک کې د ملګرو ملتونو د عمومي اسمبلۍ په څنګ کې د پاکستان له صدراعظم نواز شریف سره وګوري. سنگ نیویارک ته له روانېدو مخکې په یو بیان کې وویل د ګاونډیو هیوادونو پاکستان، بنګلادیش او نیپال له مشرانو سره کتنو او غونډو ته سترګې په لار دی. څېړونکي وایي د پاکستان له صدراعظم نواز شریف سره د منموهن سنگ کتنه د هند او پاکستان ترمنځ د سولې د خبرو د بیا پیل کېدو هیلې زیاتوي. نواز شریف له هند سره د اړیکو ښه کولو لیوالتیا ښودلې، خو په کشمیر کې د کنټرول د کرښې په اوږدو کې وروستیو شخړو او نښتو د پرمختګونو په اړه شګونه رامنځته کړي دي. په اګست میاشت کې په سیمه کې 5 هندي عسکر وژل شوي وو او نوې ډیلي پړه د پاکستان په پوځ اچولې. اسلام آباد د حملې مسؤلیت نه دی منلی. د پاکستان پوز په بلوچستان ایالت کې له زلزله ځپلو خلکو سره مرسته کوي. په دې زلزلې کې لږ تر لږه 200 کسان مړه او په سلونو نور ټپیان شوي دي. د ریختر په مقیاس د 8.1 درجو زلزلې د سې شنبه په ماسپښین خوزادر سیمه ته نږدې د اواران ناحیه وځپله، کورونه ودانۍ ورانې او د مخابراتو شبکې ګډې وډې کړې. د بلوچستان د کورنیو چارو وزیر اسد ګیلانی له کوټې نه مشال راډیو سره خبرو کې ویل،
اس پر جو ہم نے ڈیتھ ٹول ریکارڈ کی ہے وہ 208 ہے اور جو لوگ
دیوائی دمو کشمیر تر اوسه 200 تر رسیدلی او شاوخوا 350 کسان ټپیان دي. تر ټولو سخت ځپل شوی سیمه اواران ده. مونږ په سیمه کې د ایالت د آفتونو ضد ادارې چارې پیل کړې او کوټه ته مو مرستې رسولې دي. دغه زلزلې د پاکستان کراچۍ ښار چې د زلزلې له مرکز څخه شاوخوا 250 کیلومتره لرې ده ولړزاوه او ټکانونه د هند په مرکز نوی ډیلی کې هم حس شوي دي. چارواکي وایي د هغو عیني شاهدانو ادعاوي څېړي چې وایي زلزلې ګواډر بندر ته نږدې ځمکه شلولې او یو وړه جزیره جوړه کړې ده. د ایران جمهور رئیس حسن روحانی په دوهم نړیوال جنگ کې د نازیانو لخوا د یهودیانو ډلې ایزه وژنه یا هالیکاست د سزا وړ جنایت وباله. روحانی چې په نیویارک کې د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلې کې ګډون کړی د سې شمې په ورځ د امریکا سی این این ټلویزیون سره مرکې کې ویل، نازیانو چې د یهودیانو پر ضد هر ډول جنایت کړی وي موږ یې غندو. د زیاته کړه د بشر ژوند اخیستل ناوړه عمل دی او توپیر نشته چې دا ژوند د عیسوي، یهودي او که د مسلمان وي. د ایران جمهور رئیس ویل د یهودیانو د ډلیزې وژنې یا هالیکاست له امله یهودیان مستحق نه ول چې له دوهم نړیوال جنګ وروسته یهودي دولت جوړ کړي. د زیاته کړه په هالیکاست کې د وژل شوو کسانو د شمیر په اړه هم د تاریخ لیکونکو لپاره پوښتنې پاتې دي. د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو وروسته له هغې چې د امریکا جمهور رئیس باراک اوباما د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلې ته په وینا کې وویل چې واشنګټن د ایران د اټومي پروګرام په سر له تهران سره خبرو ته چمتو دی، په تل ابیب کې وویل،
Iran thinks that soothing words and token action
Iran fikr kawi che pa khabaro aw da amal pa isharo sarabaw kray shi che de atom bomb pur lori harakat ta dawam warkri shamali korea mak ka kar kray Iran hatsa kawi che pa masnoi imtiazat war kawlo sara bandizun lari kri kho pa ain hal ke de atomi waslo do jorawlo tawan satala de
nuclear weapon at a time of its choosing.
د ایران پخوانی جمهور رئیس محمود احمد نژاد د یهودیانو د رلیزی وژنې یا هالیکاست په اړه شک درلود او له دې عمله پر هغه باندې زیات انتقادونه کېدل. د امریکا د متحده ایالاتو او روسیې ډیپلوماټانو سره وکتل او د سوریې د کیمیاوي وسلو د لرې کولو په اړه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا پر پریکړې کې بحث وکړ. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری او د هغه روسی سیال سرګی لافروف د سې شنبې په ورځ د ملګرو ملتونو د عمومي اسامبلې په څنګ کې سره وکتل. کیری ویل غونډه ډېره جوړونکې وه. لافروف دا غونډه ګټوره وبلله. په عین حال کې چارواکو ویلي د امریکا او روسیې استازي تر اوسه د پریکړې پر مسودې نه دي سلا شوي. ډیپلوماټان وایي روسیا د پریکړې په مسودې کې د ملګرو ملتونو د منشور د اووم فصل له ذکر سره مخالفت کوي. دغه فصل پر اساس پر سوریه باندې احتمالي پوځي عمل ته لار خلاصيږي. د میاشتې په سر کې روسیا او متحده ایالات سلا شول چې د 2014 کال نیمایي کې بعد سوریه کې مي وسلې له منځه یوسي. د زرغونې سولې ډله وایي د دوی فعالان د روسیې د شمالي ښار مورمانسک په دننه او شاوخوا کې توقیف ځایونو ته انتقال شوي. روسي چارواکو ویلي پلان لري چې فعالان به د سمندري غلا په جرم محاکمه کړي. د روسیې جمهور رئیس ولادیمیر پوتین نن وویل که چیرې د زرغونې سولې فعالان سمندري غله نه وي له نړیوال قانون څخه هغوی سرغړونه کړې ده. د روسیې سمندري ساتونکو تیره اونۍ د آرکټیکټ سن رایس په نامه کښتۍ چې د زرغونې سولې فعالان پکې سپارول او په سیمه کې د روسیې د ګازپروم کمپنۍ د تیلو د استخراج پر ضد اعتراض کوو نیولې وه. د روسیې پر مورمانسک د زرغونې سولې او چاپیریال ساتنې فعاله یفګینی بیلیکووا وایي شاوخوا دېرش تنه روسیې او بهرني فعالان د سې شنبې په ورځ د روسي چارواکو لخوا پوښتل شوي او وروسته توقیف ځایونو ته انتقال شوي دي. دا د دې ساعت مهم نړیوال خبرونه.
خبرنه مولا اسدی راډیو نو واوریدل وړاندې په خبرونه کې دا ریپورتونه مطالب لرو. زلمی رسول چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر دی د افغانستان او پاکستان د راتلونکو اړیکو په هکله خوشبیني څرګنده کړې ده. په دې اړه په رپورټ سربیره به مو د افغانستان په ولسي جرګه کې یو شمیر افغان چارواکو ته د باور د رای د ورکولو له بهیره خبر کو چې وایي د کورنیو چارو وزارت پوسټ کاندید عمر داوودزی او د سرحدونو او قبایلو چارو وزارت ته کاندید محمد اکرم خپلواک نن د ولسي جرګې لخوا تایید شوي دي. د افغانستان د مشرانو جرګې یو نه کسیس حیات اسلام آباد ته تللی څو دغه هیواد له سناتورانو او یو شمېر چارواکو سره د دواړو هیوادونو موجوده ستونزې وڅېړي. په دې مسله هم درته رپورټ وړاندې کوو. د فراه ولایت کې د بې پیلوټ الوتکې په یو برید کې یو طالب قمندان د خپلو ملګرو سره وشل شوی. دا مسله هم څېړو. په سنګین کې مو له جګړو وروسته له یو شمېر ناپېژندل شوو ناروغیو د خپرېدو نه هم خبرو. په بلوچستان کې د زلزلې له کبله د تلفاتو شمېر له 200 واوښتی دی. په دې اړه له کوټې رپورټرو کو وختو نور رپورټونه هم وړاندې کوو. له موږ سره اوسئ. تاسو موږ غږ له ازادۍ راډیو نه اورئ. دوستانو، نن ولسی جرګې یو شمېر افغان چارواکو ته د باور د رای ورکولو پروسه درلوده. ویل کېږي چې د کورنیو چارو وزارت پوسټ کاندید عمر داوودزی او د سرحدونو او قبایلو چارو وزارت کاندید محمد اکرم خپلواک نن د ولسی جرګې د باور رای ترلاسه کړي دي. د چې نور چارواکي څوک و چې د ولسی جرګې لخوا رای ورکړل شوي دي او دغه د رای ورکولو پروسه څنګه پرمخ تللې ده؟ ماسوم میوند هم دا اوس راسره له کابل د تلیفون په تماس کې دی. میوند صاحب، خبرونه ته ستړی مشي. د ولسی جرګې د نننۍ رای ورکولو په اړه که اوریدونکو ته معلومات ورکوي چې کوم کوم چارواکي د رای ورکولو لپاره ورغلي وو او نتایج تر اوسه څه شی دی؟
ډېره مننه ان صاحب. د لکه څنګه چې تاسو مخکې وویل، د افغانستان د کورنیو چارو وزارت لپاره کاندید عمر داوودزی ورغلی و، د سرحدونو او قبایلو وزارت لپاره کاندید محمد اکرم خپلواک ولسي جرګې ته ورغلی و، د سترې محکمې د عالي شورا د غړیتوب لپاره برات علي متین او همدارنګه د اساسي قانون پرته عملي کولو باندې د څار کمیسیون لپاره دوه کسان نور معرفي سي و. چې د اوریدونکو د معلوماتو لپاره به دا وایم چې نن د ولسي جرګې نصاب 223 تنه و، چې 50 جمع یو رای یو سل 12 رای کېدلې. نو په همدې ترتیب باندې عمر داوودزی چې د کورنۍ چارو وزارت لپاره کاندید وو، د یو سل 350 تایید رای واخیستل، یو 55 رای هم رد اخیستل، چې د کورنۍ چارو وزیر په صفت باندې تایید شول. ولسی جرګې د خواڅه اکرم خپلواک د سرحدونو او قبایلو وزارت لپاره یو سل 20 رای واخیستل، چې نش پته رای رد اخیستې دي. برات علي متین د سترې محکمې د عالی شورا د غړیتوب لپاره یو سل 350 تایید رای اخیستې دي. لطف الله لطف الرحمن سعید یو سل 950 رای د تایید اخیستې، 40 رد رای اخیستې دي، چې دوی هم د اساسي قانون پر عمل کولو څار کمیسیون لپاره غوره سو، یعنی تایید شو د ولسی جرګې د خواڅخه. خو یو کس چې ونه توانید د ولسی جرګې څخه د باور رای واخلي، هغه نصر الله ستانګزی دي، چې دوی هم د اساسي قانون پر عمل کولو د څار کمیسیون لپاره ولسی جرګې ته معرفي سوی د حکومت د خواڅخه، چې ولسی جرګې هغه ته یو سل 15 رای ورکړل د تایید او 14 رای د رد ورکړي دي. څلور کسان په دې کې وتوانېدل چې د ولسی جرګې څخه د باور رای واخلي، او یوازې یو کس ونه توانېد چې د ولسی جرګې څخه د باور رای واخلي. نو دغه کسان نن ولسی جرګې ته راغلي و دي تر دې مخکې چې رای ورته ورکول سي، خپل رپورټونه یا خپل پلانونه تشریح کړل ولسی جرګې ته، چې هر یو په خپل چوکۍ کې د اصلاحاتو د راوستلو، د اداري فساد مخنیوي، د امنیت بیلابیل برخې چې د کار کې قضایي مسایل او زندانیانو مسایل کې په ټول مسایل کې خپل رپورټونه وړاندې کړل. نو تر دغه مهاله پورې چې د ولسی جرګې غونډه پایته ورسېدل، څول هزي مخکې دغه د دې د بهیر دغه جزئیات وبدي انسب.
ډیر زیاته مننه درنکو. په روانو خبرونو کې به بیا هم په دې اړه اوریدونکو ته رپورټ وړاندې کو. تاسو موږ غږ آزادۍ راډیو نه اوري. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر چې د ملګرو ملتونو د عمومي اسمبلې په کلنۍ غونډه کې د ګډون لپاره نیویارک ته تللی، پرون یې د آسیا د ټولنې وی غونډې ته وینا وکړه. زلمی رسول د افغانستان او پاکستان د راتلونکو اړیکو په اړه خوشبيني څرګنده کړه. وی ویل چې د پاکستان لبنده د طالبانو د پخواني مشر ملا عبدالغنی برادر خوش کېدل څرګندوي چې د پاکستان نوې صدر اعظم به په خپلو شمنو ولاړ وي. سلطان محمد سرور د اسوشیټډ پریس خبري ایجنسی د رپورټ په استناد په دې اړه نور تفصیل دروړي.
د افغانستان بهرنیو چارو وزیر وروسته له دې چې پاکستان په دې وروستیو کې یو شمېر افغان طالب بندیان خوشې کړل، د دواړو ګاونډیو هیوادونو د اړیکو په هکله چې عموما ستونزمنې وي خوشبيني څرګنده کړه. کابل لمودې راهیسې د سولې د خبرو د پرمختګ لپاره د دغو طالب بندیانو د خوشې کېدو غوښتنه کوله. افغانستان تور لګوي چې پاکستان له افغاني یاغیانو سره مرسته کوي او هغوی ته په خپل خاوره کې پناه ورکړي. خو د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر زلمی رسول د سه شنبه په ورځ وویل چې د طالبانو د یو پخوانی مشر ملا عبدالغنی برادر خوشی کېدل څرګندوي چې د پاکستان نوی صدر اعظم نواز شریف له افغانستان سره د همکاري په ژمنو ولاړ دی. د ایسوسییټډ پریس د خبری اژانس ریپورت وایي ملا برادر ورسته لدی په 2010 کال ونیول شو چې د افغانستان له حکومت سره د سولې لپاره پټ تماسونه ونیول او په تیرو دوه کلونو کې افغانستان د هغه د خوشی کولو غوښتنه کوله. افغانستان په دې باور دی چې ملا عبدالغنی برادر د سولې د خبرو د پرمختګ د مخنیوي لپاره نیول شوی وو، خو اوس پاکستان د اندېښنه لري چې په داسې حال کې چې امریکایي ځواکونه په راتلونکي کال کې له افغانستانه وتلو ته تیاری نیسي، که په دغه ګاونډي هیواد کې ناکراری پراخه شي نو خپل پاکستان ته به هم مشکل وي چې د پاکستانی طالبانو مخه ونیسي. د افغانستان بهرنیو چارو وزیر وویل چې د پاکستان د صدر اعظم نواز شریف لومړنی مقصد دا دی چې د خپل هیواد اقتصاد ورغوي، نو ځکه کوشش کوي چې امنیتي وضعیت بهتر کړي او دا کار له افغانستان سره په تروریزم ضد مبارزه کې همکاري ته ضرورت لري. د افغانستان بهرنیو چارو وزیر زلمی رسول په نیویارک کې د آسیا د ټولنې غونډې ته وویل زه نسبت په خواته د افغانستان او پاکستان راتلونکو روابطو ته ډیر خوشبین یم. په خوا ډیر لوړې ژورې وي، زه ډاډمن نه یم خو اوس ډیر هیلمن یم. د زلمی رسول پرونی خبرې ځکه په غور واوریدل شوې چې هغه نه یوازې د افغانستان د راتلونکو په اړه خپل نظر وړاندې کړ، بلکې د افغانستان د جمهوری ریاست د راتلونکو انتخاباتو یو پیاوړی احتمالي کاندید هم ګڼل کیږي چې کېدای شي د اوسنی جمهور رئیس حامد کرزی ځای ونیسي. زلمی رسول چې په خوا د ملي امنیت سلاکار وو دغه پښتنې ته چې آیا دای به د راتلونکو انتخاباتو کاندید وي مستقیم جواب ورنکړ، خو دومره یو ویل چې د راتلونکو اکتوبر میاشتې لښپګمې ورسته چې د کاندیدانو د نومونو د ثبتولو وروستۍ ورځ ده ټول پوښي چې کاندیدان څوک دي. د ایسوسییټډ پریس د خبری اژانس ریپورت وایي پاکستان په داسې حال کې ملا برادر له حبس خوشی کړ چې کوشش کوي تر څو له افغانستان د امریکایي ځواکونو له وتلو مخکې د طالبانو او کابل د حکومت ترمنځ د سولې یو توافق وشي. د افغانستان جمهور رئیس حامد کرزی له پاکستانه غوښتي دي چې د افغانستان د سولې د شورا استازو ته لار ورکړي چې له ملا برادر سره چې اوس هم د شدیدو امنیتي تدابیرو لاندې په پاکستان کې اوسي وګوري. د افغانستان بهرنیو چارو وزیر وویل مونږ په هیګو چې په طالبانو کې که څه هم ډیر نه دي، خو داسې کسان شته چې سوله غواړي او له جنګه ستړي شوي دي.
تازه دقیق او بې طرفه معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکو، قضاوت په خپل وکړي.
د افغانستان د مشرانو د جرګې یو نه کسیس هیئت اسلام آباد ته تللی څو دغه هیواد له سناتورانو او یو شمېر چارواکو سره د دواړو هیوادونو موجوده ستونزې وڅېړي. په دې اړه له کابل د اسدالله الودین ریپورت اورو.
د افغانستان د مشرانو جرګې ځینې غړي وایي تر څو چې کابل او اسلام آباد یو د بل په وړاندې موجوده سیاسي پالیسي بدله نه کړي، د ناامنۍ او تروریزم له شره به خلاص نشي. د دې جرګې لومړی مرستیال محمد عالم ازدیار وایي چې د افغانستان او پاکستان موجوده ستونزې یو له بل سره تړاو لري او تر څو چې دواړه هیوادونه په وړاندې جدي مبارزه ونه کړي هوارول امکان نه لري. ښاغلی ازدیار د چهارشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د افغانستان او پاکستان د سناتورانو یو عمده هدف دا دی چې خپل حکومتونه دې ته وهڅوي چې په سیاسي پالیسیو له سره غور وکړي.
چیزی که مهم است و ای است که نماینده پارلمان دو کشور باید سر مقامات تصمیم گیر.
هغه څه چې مهم دي دا دي چې د دوړو هیوادونو د پارلمان پلاوی باید په تصمیم نیونکو چارواکو او حکومتونو فشار راوړي تر څو یو د بل په وړاندې روانه پالیسی بدل کړي. اوسنۍ پالیسی د دوړو هیوادونو د خلکو ټولنو په ګټه نه دي. همدغه مسله هم ده چې باید په پالیسی ول سره کتن وسی تر څو چې په اوسنۍ تګلارو بیا کتن ونسی، نه یوازې دا چې نامنی به په افغانستان کې پاتې سي، بلکې پاکستان به هم په دې اور کې وسوځي.
نو مولي زیاته کړه چې د مشرانو جرګې دغه پلاوی بل پاکستانی سناتورانو سربیره دغه هیواد له صدر اعظم نواز شریف او یو شمیر نورو چارواکو سره هم وګوري. سوله، امنیت، له تروریزم سره مبارزه، د کډوالو د ستونزو هوارول او د اقتصادي او سوداګریزو اړیکو پیاوړتیا نورې موضوعګانې دي چې د افغانستان د سنا پلاوی به له پاکستانی چارواکو سره په اړه خبرې وکړي. شاوخوا دوه اونۍ وړاندې د پاکستان د سنا یو دولس کسیز پلاوی هم کابل ته راغلی وو او دلته یې د ولسمشر حامد کرزي په ګډون له نورو لوړپوړو چارواکو سره خبرې وکړې. سیاسي څېړونکي هم د افغانستان او پاکستان د پارلماني پلاو تا ګراتا ګټور بولی. افغان کتونکو حاجی سید داود په دې اړه وایي
بي د شکه په لومړي ګام کې د دغه پلاو لیدل، یعنی د افغانستان د مشرانو د جرګې د پلاوي او د پاکستان د کار پیل دی، اما زه دا په یو نیک شګون سره نیسم. هغه په دې معنا چې پاکستان هم سولې ته ضرورت لري، موږ هم سولې ته ضرورت لرو، پاکستان هم امنیت ته ضرورت لري، افغانستان هم امنیت ته ضرورت لري، او د دواړو امنیت، سوله، اقتصاد دا سره تړلی دي. نو زه فکر کوم چې دا یو مثبت ګام.
په تیرو لسو کلونو کې د ولسمشر حامد کرزي په ګډون بیلابیلو لوړپوړو افغان چارواکو پاکستان ته په وار وار سفرونه کړي تر څو له تروریزم سره د مبارزې په برخه کې د اسلام آباد صادقانه همکاري را جلب کړي. خو د ځینو کتونکو په باور د دې سفرونو اکثره ژمنې د کاغذ پر مخ پاتې شوي او عملی بڼه یې نه ده غوره کړې. په ورته وخت کې په پاکستان کې د نواز شریف په مشرۍ د نوي حکومت له رامنځته کېدو سره داسې هیلې پیدا شوي چې دغه هیواد به له افغانستان سره خپلې اړیکې ښې کړي او ټولې هغه ژمنې به عملي کړي چې له افغانستان سره یې کړي دي. اسدالله لودین، ازادي راډیو، کابل.
تازه موږ غږ لاسادې راډیو ناورې و موریدل چې د افغانستان د مشرانو د جرګې یو نه کسیس پلاوی اسلام آباد ته تللی څو دغه هیواد له سناتورانو یو شمېر چارواکو سره د دواړو هیوادونو موجودې ستونزې وڅېړي. ولسمشر حامد کرزی چین ته تللی. سیاسي څېړونکي چین ته د ولسمشر کرزی سفر له سیاسي، امنیتي او اقتصادي پلوه مهم بولي. دوی وایي چین کولی شي له افغان امنیتي ځواکونو سره د پوځي تجهیزاتو مرسته وکړي او د دوی هیواد په اقتصادي برخه کې ډیره پانګه واچي. چین ته د خغلی کرزی د سفر د اهداف او اهمیت په اړه نسیم شفق د سیاسي چارو له کارپو ډاکټر کبیر رنجبر سره مرکه کړې ده. مرکه اورو.
رنجبر صاحب، کراتو وایست جمهور رئیس کرزی به په دې سفر کې کوم عمده مسایل یا ټکي وي چې هغه ته ډیر د پام وړ وي او مهم وي ورته؟
چین ډیر لوی لوبغاړی دی په دې منطقې کې، خصوصا د افغانستان په قضایاو کې په منطقې کې یو ستر ځواک دی، حتی نړیواله کچه کې اوس یو مطرح دولت دی. ښاغلی کرزی وایي چې د منطقې هیوادونو سره هم اړیکې پیاوړې کړي چې یقینا په دې کې به د خپل هم ځینې اهداف لري.
رنجبر صاحب، مهم اهداف به څه وي؟ مهم مسایل به کومي چې له چین سره به ډیر په تمرکز کیږي؟
زه فکر کوم چې د خپل حالو زلو کې له غربي نړۍ سره افغانستان د نظامی قوتونو د سمبالتیا په حق له ناهیله شوی دی او د شانګهای له هیوادونو سره اوس غواړي چې دغه حق لخپل تماسونه ډیر کی او روابط پیاوړي کی. د سفر د شانګهای د رئیسانو ناشته او د ملاقات له پوتین سره له باز نور چارواکو سره هم دغه مسایل پکې مطرح وو. نو چین هم کېدلی شي چې له یو اړخه هم مرستو کې د نظامی سمبالتیا د افغان دی اردو هغه شکیله سلاد او هوایی قوتونه دي او رادار قوتونه دي، دافي هوا قوتونه دي چې زموږ ارزو تروسه ته محرومه ده.
پاکستان او چین ښې اړیکې اخره وبت لري. چین به وکولای شي پاکستان صادقانه همکاریو ته د سولې په پروسه کې وهڅوي په افغانستان کې؟
سره دې چې واقعا هم ډېرې ښې اړیکې، تاریخي اړیکې له پاکستان سره لري، نو هغه عزیزه به دومره سترې چې پاکستان دې ته راوځي چې یو بنیادي تغییر راوړي په خپل ستراتیژي کې د افغانستان په اړوند. له چین نه بریتانیا ډیر مؤثر ده په پاکستان باندې او روسیه د بریتانیا خپل متحده ایالات ډیر اغیز لري.
بله ډاکټر صاحب رنجبر، چین یو قوي اقتصادي هیواد دی او لا هم د تقویه کېدو یا پیاوړي کېدو په حال کې دی. له اقتصادي پلوه په لاندې ډول راته وایست، چین له افغانستان سره مهم مرستې کولای شي؟
یقینا کولای شي. چین خو اوس پیسې ډیر لري او ریزرفونه خورا ډیر قوي او مضبوط دي. حتی غربي نړۍ په جملې کې متحده ایالات ډیر لوی پورونه لري له چین نه. نو هغه اضافي پیسې چې اوس د چین په واک کې دي، د چین هیواد ډیر لیوال دی چې په دغه هیوادونه لکه افغانستان کې هغه وکاري. یوازنی هغه ستونزه چې چین لپاره ده لکه نور هیوادو ته هم هغه د امنیت موضوع ده. چین له ډېر پخوا هاته د پادشاهي نظام د وخت ډېر لیوال دی چې د افغانستان په اړه ښې اړیکې ولري او اقتصادي سرمایه ګذاري وسی کولی.
کبیر رنجبر افغان کارپو ده چې د چین ته د ولسمشر حامد کرزی د سفر په اړه خپل نظر څرګنداوه.
تازه خبرونه، ورستی راپورونه او خپلی عکسونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې وګورئ. www.azadiradio.com.
دوستانو، راپورونه وایي چې په سنگین کې دروانو جنگونو پر مهال د استعمال شو وسلو او بارود له امله په عامو خلکو کې جلدی، تنفسي او روحي ناروغۍ رامنځته شوې دي. خو د سنگین ولسوال وایي تر اوسه چا په دې اړه دوی ته شکایت نه دی کړی. په دې اړه موږ یو ریپورت لرو چې د وخت کمی له کبله په دې خبرونه کې نشو خبرولی، البته ژمنه کوو چې په روانه خبرونه کې به یې واوري. اوس راځو د فراه په ولایت کې د نامنیو یو رپورټ ته. د فراه ولایت په بلوک ولسوالۍ کې د امریکا بې پیلوټ الوتکو په برید کې دولت د وسلوالو مخالفانو یو شمېر وبخې، د دولت د وسلوالو مخالفانو یو سیمه ییز قومندان وژل شوی دی. په دې اړه به له سیمې زموږ د خبریال احمد شاه فطرت رپورټ واورو.
د فراه ولایت په بلابلوک ولسوالۍ کې د بی پیلوټ الوتکې په برید کې دولت د وسلوالو مخالفانو یو مشهور قومندان د نعیم په نامه وژل شوی. د فراه ولایت د والي ویان عبدالرحمن ژوندی وایي چې د برید د بلابلوک ولسوالۍ د ګرانۍ د کلي په سیمه کې د دولت د وسلوالو مخالفانو پر یوې سیمه ییزې ډلې ترسره شوی دی. د والي ویان همداشان زیاتوي چې په یوې جلا پیښه کې بیا تېره شوه. د فراه ولایت په پشرود ولسوالۍ کې دولت د وسلوالو مخالفانو او محلي پولیسو په جګړې کې اووه تنه د دولت وسلوالو مخالفان ټپي شي وی تن خوشال شوی دی.
د وی پیلوټ الوتکو تر ځل راغلی چې خپل ملانهیم وژل شوی دی او یو بل ملګری ژوبل دی. دوه نورې په تشته بریالی شوي دي. خپلو مخالفین د پشت رود ولسوالۍ د مساو د کلي په مربوطاتو کې همدایې وکړله چې په پایله کې دوه سیمه ییز پولیس زخمیان دي. همدا ډول اووه وسلوال زخمیان او یو تن یې وژل شوی دی.
د دولت د وسلوالو مخالفانو تر اوسه دغه دوو پیښو په اړه څه نه دي ویلي. په وروستیو ورځو کې د فراه ولایت په بېلابېلو ولسوالیو کې امنیتي وضعیت خراب شوی. وړمه ورځ د فراه په نسبتا امن ولسوالۍ کلیکا کې وسلوالو کسانو د ټاکنو د خپلواک کمیسیون د یو تن کارکوونکي میرمن د لارې په اوږدو کې د موټره کوزه او په ډډو سره یې ووژله. دغې پیښې مسؤلیت هم تر اوسه چا په غاړه نه دی اخیستی.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
دوستانو تازه موقع لازده ایرانی بناوری ده. ایران ولسمشر وړاندیز وکړ چې امریکا سره د دوه اړخیزه اختلافاتو د هواری لپاره خبرو ته چمتو دی. حسن روحانی دا خبرې په نیویارک کې د ملګرو ملتونو په عمومي غونډه کې وکړې او تر د مخکې د امریکا ولسمشر باراک اوباما هم دې غونډې ته وویل چې د دې پلوي کوي چې د ایران اټومي پروګرام لانجا د خبرو له لارې هواره شي. د ایران نوي ولسمشر د فرانسې له ولسمشر سره هم په نیویارک کې خبرې کړې دي، خو د حسن روحانی دغه نرم دریسته اسرائیل د شک په سترګه ګوري. دا موضوع تفصیل احمد شیبر وړاندې کوي.
د ایران او امریکا ولسمشرانو د هغه وړاندیز ملاتړ وکړ چې له مخې د ایران د اټومي لانجې د هواري لپاره خبرې له سره پیل شي. ولسمشرانو باراک اوباما او حسن روحاني په نیویارک کې د ملګرو ملتونو د عمومي غونډې تر څنګ د دې فرصت استفاده ونه کړه چې خبرې سره وکړي. امریکایي چارواکو د دې لیدنې کتنې په اړه وویل چې اوباما دغه احتمالي غونډې ته چمتو، خو ایران څرګنده کړه چې مسأله پیچلې ده. بل لور ته روحاني د فرانسې له ولسمشر فرانسوا اولاند سره خبرې وکړې. فرانسه هغه هیواد دی چې د امریکا د دې غوښتنې کلکه پلوي کوي چې ایران باید له خپلو مشکوکو اټومي فعالیتونو لاس واخلي. روحاني د ایران په حکومت کې معتدل ښکاري. د جون په میاشت کې انتخابات وګټل او د اگست په میاشت کې کار پیل کړ او داسې خبرې وکړې چې په هغو کې دې ته اشاره وي چې ایران غواړي له لویدیځ سره د خپل اټومي پروګرام پر سر وروسته له کلونو پیدا شوی کړکیچ هوار کړي. روحانی د ملګرو ملتو عمومي غونډې ته په وینا کې وویل ایران دې ته چمتو دی چې د دوه اړخیزه اعتماد پیدا کېدو لپاره سمدستي خبرې پیل کړي. د همدارس دا خبره رد کړه چې ایران د اټومي وسلو د جوړېدو هڅه کوي.
برنامه هستی ایران و همه کشورهای دیگر
د ایران اټومي پروګرام باید د نورو ټولو هیوادو لپاره یوازې او یوازې د سولې ایز هدف لپاره وي. اټومي وسلې او ډله ایزې وسلې د ایران دننه هیڅ ځای نه لري او داس مجله مسبیا اخلاقی باورونو سره په تضاد کې دي. د ایران ولسمشر پر ایران لګیدلو بندیزونو ته هم اشاره وکړه او څرګنده کړه چې دغه بندیزونو د ایرانیانو پر عادي ژوند ناوړه اغیز کړی دی. د ملګرو ملتونو امنیت شورا پر ایران څلور دوري بندیزونه لګولې دي او امریکا او متحدانو یې بیا له خپل لوري هم د ایران د اټومي پروګرام له امله پر دغه هیواد بندیزونه لګولې دي چې له دې سره د ایران د تیلو صادرات لړ شوي دي. همدارس د دې بندیزونو له وجې په نړیواله کچه له بانکي لارې د ایران فعالیتونه اغیزمن شوي دي. روحانی څرګنده کړه چې ایران له امریکا سره د اختلافاتو د هواري لپاره خبرو ته چمتو دی. په امریکا کې د نړیوالو اړیکو څیړونکي منصور فرهنګ ازادي راډیو ته د روحانی د خبرو په اړه وویل ښاغلی روحانی بریالی شو چې نړیوال نظر د ایران په اړه بدل کړي، حتی د امریکا دننه. موږ باید دا هیر نه کړو چې دا لاسته راوړنه د ایران او امریکا ترمنځ د جګړې ګرمه روحیه سړوي، خو دغه اقدام په خپل ذات کې بشپړ نه دی. خو د روحانی خبرې سمدستي اسرائیل رد کړي. د اسرائیل سریعظم بنیامین نتنیاهو وویل نړۍ باید د لویدیځ په برخه کې د ایران پر رستیو ډیپلوماتیکو هڅو ونغولی شي.
ایران thinks that soothing words and token actions will enable it to continue on its path.
ایران فکر کوي چې د نرمو خبرو او اقداماتو لاره به وټونی شي چې په هغه لار روان شي چې د اټومي بم د ترلاسه کولو لپاره ده، لکه مخکې چې شمالي کوریا دا سکړي وو. ایران هڅه کوي چې د شایسته امتیازاتو د ورکړې لاره پرې لګیدلی بندیزونه لري شي څو وټونی شي چې ژر په هغه وخت کې چې غواړي اټومي وسله جوړ کړي. خو کله چې پرون د امریکا ولسمشر د ملګرو ملتو غونډې ته خبرې کولې، دا یې څرګنده کړه چې ایران به د اټومي وسلو جوړېدو ته پرې نشتي. امریکا دا غوره ګڼي چې ایران د اټومي پروګرام په برخه کې خپلې اندېښنې په سوله ایز ډول هوارې کړي، خو موږ من یو چې ایران پرې نشتو چې اټومي وسلې جوړې کړي. تکل شوی ده چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری او د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف سبا د ایران د اټومي لانجې پاړه د جرمني او امنیت شورا د غړو هیوادو د استازو په غونډه کې برخه واخلي.
وخت 2:30 بجې شوی. جناقه الکو زیدا نړۍ او افغانستان د مهمو خبرونو سر ټکی دروړی.
د افغانستان ولسی جرګې د 15 دولتي پوستونو لپاره له نومول شو کسانو څخه څلور تنه تایید کړل. محمد عمر داوودزی او محمد اکرام خپلواک د کورنیو سرحدونو او قبایلو چارو وزیرانو په توګه، برات علي متین د سترې محکمې د عالي شورا غړي توپ ته، او لطف الرحمن سعید د اساسي قانون د عملي کېدو د څار کمیسیون ته تایید شول. خو نصر الله ستانگزی د یاد کمیسیون د غړي توپ لپاره د ولسی جرګې د اعتماد رای ترلاسه نه کړی. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون مسؤلین وای په پام کې لري په کلو کې د رای ورکونکو په ځانګړې توګه د ښځو لپاره د نوم لیکنې د اسانتیا په هدف سیار ټیمونه جوړ کړي. د نورستان سیمه ییز چارواکي وایي چې موجوده ناامنیو د دې ولایت خلک له جدي ستونزو سره مخامخ کړي. د هند صدراعظم منموهن سنگ تایید کړ چې د رواني اونۍ په پای کې به په نیویارک کې د ملګرو ملتونو د عمومي اسامبلۍ په څنګ کې د پاکستان له صدراعظم نواز شریف سره وګوري. د پاکستان پوس په بلوچستان یلات کې له زلزله ځپلو خلکو سره مرسته کوي. په دې زلزله کې لکه ترګه 200 کسان مړه او په سلونو نور ټپیان شوي دي. د ایران جمهور رئیس حسن روحانی په دوهم نړیوال جنگ کې د نازیانو لخوا د يهودانو ډلې زوژنې هالیکاست د سزا وړ جنایتو باله. د امریکا د متحده ایالاتو او روسي ډیپلوماټانو سره وکتل او د سوریې د کیمیاوي وسلو د لرې کولو په اړه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا پر پریکړې کې بحث وکړ. او د زرغونې سولې ډله وایي د دوی فعالان د روسیې د شمالي ښار مورمانسک په دننه او شاوخوا کې توقیف ځایونو ته انتقال شوي دي.
تازه مخکلا ساده یې راډیو نو ورې د افغانستان پولیس تصویر مپا قبایلی سیمه موند جنسي کې معلومه وسلوالو پر یو کوچنی برېښنا کوټ بریټ کړي چې پترس کې یو انجنیر په ګډون درې تنه وژل شوی او شپږ تنه ټپیان دي. په دې اړه له پیښوره د زبیح الله شفق ریپورت اورو. ورپسې حقیقت څه دی؟ پروګرام مهیروي.
د مومند جنسي د امنیتي مسلینو په وینا نامعلومه وسلوالو د چهارشنبه په سهار د افغانستان پولیسو څیرمه په لیمزون میسمه کې پر یو کوچنی برېښنا ګوډ برید کړ. درې تنه وجلی او شپږ نور ټپیان کړي دي. د امنیتي مسلینو په وینا تر برید وروسته د برېښنا ګوډ دوه تنه انجنیران ورک دي او اندېښنه ښکاره کوي چې ګواکې وسلوالو بل ځان سره وړي وي. د مومند جنسي د غنانه د مرکزی روختون یو تن چارواکي ریاض محمد لازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې روختون ته درې مړی او شپږ ټپیان وروړل شوی دي.
مومند
جنسی دالیمزو یو تنځایی اوسیدونکی د خپل هویت پټ پاتې کېدو په شرط ازادي راډیو ته وویل دا ورکوټ ډیم د سیمې د پټو د بوکولو او د نهرونو لپاره جوړیده. نامعلوم وسلوالو سار وختي د ډیم پر کارکونکو برید وکړ او درې کسان یې پکې وژل او شپږ نور ټپیان کړي دي. زمونږ په سیمه کې له ډېرې مودې راهیسې داسې کومه ناوړه پېښه نه وه رامنځته شوې. دا نن دا پېښه وشوه. د افغانستان پولی تصویر په قبایلی سیمو کې له 2000 میلادي کال راهیسې د وسلوالو په بریدونو او بمی چاودنو کې تر دې دمه د قبایلي مشرانو په ګډون لسګونه کسان وژل شوي دي او دا لړۍ لا دوام لري. د خیبر پختونخوا په مرکزی ښار پېښور او دغه ایالت په لرې پرتو سیمو کې په دې وروستیو کې د وسلوالو په تروریستي فعالیتونو کې څرګند ډېروالی راغلی دی. د سیاسي چارو کارپوهان په دې باور دي چې له وروستیو تروریستي فعالیتونو داسې بریښي چې د پاکستان نوی حکومت له وسلوالو سره د خبرو اترو پر وړاندیز بیا کتنه وکړي. یاد دی وی چې د یکشنبه پر ورځ د پېښور په کوهاټۍ بازار کې پر یوې کلیسا په دوو ځانمرګو بریدونو کې د ښځو او ماشومانو په ګډون نږدې 30 کسان وژل شوي او تر 130 زیات ټپیان شوي. سبیح الله شفق، ازادي راډیو، پېښور.
آزادی رادیو د بی طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم په کورنیو او سیمه ایزو مسلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د آزادی رادیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
حقیقت صدای لا دولتي چارواکو او مسؤلینو سره مخامخ تودی او جدي خبري
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو السلام علیکم. د حقیقت صدای یو بل پروگرام ته مزه اسد الله لودین هرکلی کوم. په دې پروگرام کې د مالی وزیر حضرت عمر زاخیلوال زموږ میلمه دی. له خاغلی زاخیلوال سره په دې پروگرام کې د عوایدو د لوړیدو لپاره د دوی پر اقداماتو، په ګمرکونو کې د فساد د مخنیوي او ځینو نورو اړوند مسایلو خبرې وکړو. زاخیلوال صاحب، ډېره مننه چې موږ ته د مرکې وخت راکړه. په سر کې وایي چې د پاکستان سره چې تاسو په دې وروستیو کې کوم قراردادونه امضا کړل، هغه پروژې څه دي، څومره مهمې دي د افغانستان لپاره؟
بسم الله الرحمن الرحیم. اول خو تاسو مننه کوم ستاسو د بلنې څخه. روسي سفر په پاکستان کې مو په څو اساسي پروژو خبرې وکړې او موافقې ته ورسېدو. اولنۍ پروژه چې البته پلان مهاله کې ضروري ده، افغانستان او پاکستان ته اهمیت ورده، هغه د تاجکستان او قرغیزستان نه د 1500 میگا واټ برق انتقال دی چې 300 میگا واټ په افغانستان کې مصرف رسیږي او 1000 میگا واټ یې پاکستان ته ځي. دومره پروژه چې هغه بیا هم عملی بڼه چې د ډیره مشونه ده او نږدې ده، هغه د پیښور څخه تر جلال آباد پورې د وسپنې پټلۍ ده چې 800 کیلومتره کېږي. البته دا پټلۍ به د لنډې کوتل د لارې چې اول فکر کې د نبوي ځکه چې ډېر سخته لاره ده، د شلمان د لارې دغه کې مونږ د نړیوالو ژمنې لرو چې تمویل به کړي. بله پروژه د چمن څخه تر قندار پورې د وسپنې پټلۍ غځولو ده. بله پروژه چې هغه مشمنه وخت پاکستان څخه چې ډېر کال پیل کړي، د تورخم څخه تر جلال آباد پورې د دویم لین د جوړېدو پروژه ده چې تقریبا 50% مکمله شوې ده. 15 کاله کېږي دوی کار ځنډولی دی چې هغه زر ته زر شروع کړي. بله پروژه هغه په کونړ بند باندې مشترکه سرمایه ګذاري، البته باید وضاحت ورکړو چې د کنټرول سل په سل کې د افغانستان په لاس کې دی.
څومره مطمئن یې چې پاکستان په خپلو ژمنو عملو کې او دغه کومو پروژو قراردادونه لاسلیک کړي دغه پروژې به عملي شي؟
داسې دی چې دا څو شیان ته ضرورت لري. یو دا دی چې د ټولو پروژو لپاره هغه اړتیا چې زموږ هیواد لري د هغوی باید ولري. نو موږ په همدې خاطر باندې په هغه پروژو باندې بحث وکړو چې دوی ورته اړتیا لري. اوسپنې پټلۍ ته څومره چې زموږ تجارت او زموږ واردات او صادرات د پاکستان د لارې او پاکستان ته اسانه کوي، پاکستان هم علاقمند
لري. هغه پروژې چې دواړو هیوادونو ته ګټه رسېږي،
دواړو هیوادونو ته ګټه رسېږي، یا د برق پروژې مشترکې د ګټې پروژې دي، په عین وخت کې دویم شی چې دی هغه اعتماد، ښه اعتماد د دواړو هیوادونو پکې. زما زه په دغه اند یم چې دغه پروژو د لارې موږ کولی شو نور ساحو ته
څه وخت به عملي کار په شروع شي.
عملي موږ بل لویه ناسته چې لرو دغه راتلونکي میاشت کې، چې د اکتوبر میاشت ده، د پاکستان طرف پلاوی چې مشري به د پاکستان د مالی وزیر پی دلته کابل ته راځي. دلته به موږ دوه ورځې ناست لرو. هم په دغه یو میاشت کې چې کوم پیشرفت شوی دی، چې خوشبختانه شوی دی په دغه مختلفو ساحو کې، په هغه پیشرفت به موږ یو 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 ارزیابي به کوو او په یوه وخت کې به موږ تفصیلي کار ته ننوځو. نو زموږ دغه بل مجلس چې دی چې په کابل کې به اوسي، د مهمترینو مجلسونو څخه دغه رقم مجلس لا تر اوسه هر پروژه باندې موږ یو کاري ټیم لرو. په هر پروژه باندې موږ تفصیلی یو پلان جوړو، پاره کې اکم اقدامات چې دی هغه باید وشي سره د وزارتونو ترمنځ. یعنی تر اوسه پورې په دغه لسو کلو کې موږ په افغانستان کې د پاکستان د اقتصادي ټیم د حضور شاهد نه وو. اولنی ځل به چې شاهد وو دا فکر کوم چې یو ډېر ښه
حال دی. ځخیر ول صاحب، دغه پروژې د دواړو هیوادونو په ګټه دی، لګښت به څوک ورکوي؟ پاکستان او افغانستان په ګډه او نړیواله ټولنه یا نور مرسته کوونکي هیوادونه؟
د برق انتقال لګښت په داخله افغانستان کې موږ مکمل تمویل هم د اوس لرو. بانک جهانی عمدتاً تمویلی او څنور مرسته کوونکی د پاکستان طرف ته پارم، هغه هم خپل تمویل لري، هم جهانی تمویل لري. په قرغیزستان او په په تاجکستان کې هغه خپل تمویل پیدا کړی.
زاخر وال صاحب، د روان 1492 هجری لمریز کال په شپږو میاشتو کې د افغانستان عواید څنګه وو؟
زموږ عواید فشار لاندې وو، فوق العاده د فشار لاندې وو، ځکه چې تشویشونه شته. 2013-14 کال ته تشویشونه شته، تجارت کم شوی دی، سرپانګونې په افغانستان کې کمی شوې دي. همدا دي چې موږ د فشار لاندې وو، چې
له خاطر فشار لاندې
عواید خپل چې موږ بودیجه لرو، موږ بودیجه په اساس د تخمین د عوایدو کې وو. موږ تخمین دا وایدو چې په شروع د کال کې ډیر خوشبینانه او نسبت حقیقی ته، مګر مو مصارفات او ضروري مصارفات دي. نو هغه دی چې موږ ځینې اقدامات مو لا پسې ګړندې کړو، اصلاحي اقدامات چې په عوایدو پر راټولولو کې وو، هم د ګمرکاتو هم د غیر ګمرکاتو، هغه مثبتې پایلې درلودې. فلحاظ د عوایدو باندې موږ دا اوس ډیره بده نه ده.
په 1492 کال کې عواید د تیر کال په شپږو میاشتو پرتله زیات شوي، کم شوي دي؟
کم زیات شوي دي خوشبختانه، مګر هغه زیاتوالی فیصدي چې موږ ورته ټاکلې وه د هغې نه به کم وي، مګر د تیر کال په پرتله لابانی کافی اندازه زیات دیو.
بلې، څه عوامل چې هغه کوم هدف چې تاسو ټاکلې هغه ته ونه رسیدي؟
مونږه راکړه ورته ډیر زیاته کم شوي. مونږه واستاسو لارشي کوم ترافیک د تجارت چې په سرحداتو کې هغه اوس نشته.
بله،
مونږ واردات کم شوي دي. مونږ د لارشي ساختماني سکتور او لوی سکتور، مونږ ساختماني سکتور کولونه کند شوي دي، نورې پانګونې کند شوي دي. متاسفانه ډیر ناوړه منفي تبلیغات کیږي، عمدتاً نړیواله رسنۍ دي، مګر انعکاس په داخلي رسنیو کې پیدا کیږي. دا د خلکو په اسانو باندې تپن تاثیرات خپل لري.
اما تاسو په وړاندې څه اقدامات کړی یا څه اقدامات په پام کې لرئ؟
خو همدا چې موږ خو تبن په هغه پراخه کچه کوم منفي تبلیغات چې کیږي د هغې مخنیول ډېر ګران دي، مګر موږ خپل پیغام رسولی دی چې زموږ اساسات د اقتصاد تغیر نه دی خوړلی، کومې ژمنې چې د خارجیانو دخوا نه دي هغې کوم تغیر نه دی خوړلی. موږ امیدوار یو سل په سلو کې چې زموږ راتلونکي کال ټول ټاکنې به یو پر امنر په ټول ټاکنې اوسي. د هغې په پایلو کې به مونږ تبن یو نظام ولرو چې هغه باعث ثبات وګرځي، هغه باعث تداوم وګرځي، هغه باعث بیا هم هغه به داسې یو نظام اوسي، ځکه چې د افغانانو غوښتنه همدا ده. نو دغه تشویشونه په عین وخت کې د امنیتي انتقال چې کوم دی، تر اوسه پورې چې کوم شوی دی، کوم تشویشاور خبره نه ده رامنځته شوې ده. کوم ځای کې چې امنیتي انتقال شوی دی، امنیت بهتر شوی دی، خراب شوی نه دی.
ذخیره وال د عوایدو په برخه کې ګمرکونه ولوی سرچینه د وایټ شمیرل کیږي، اما تاسو د مالی وزارت نورو چارواکو تایید کړی چې په ګمرکونو کې تر اوسه هم فساد موجود دی. دې فساد مخه تر اوسه ولې مکمل نه دی نیول شوی؟
تاسو دې چې په ګمرکونو کې په هیڅ هواد کې یا په ډیرو کم هوادونو کې بوګم چې په مکمل توګه ته د فساد مخه ونیسي. دا ګمرکات مونږ په ډیره کم کچه باندې درلوده، مثلا 10 کال 15 کال مخکې درلوده فساد پکې وو، مګر کچه ډیره کم شوه. یو څه به وی پکې، ځکه چې د پیسو سره سروکار وي، د نقدو سره سروکار وي. او هغه دلایل هم دادی اوس ګور تاسو ته په نهایت کې په وزارت مالیه کې کتغیر د عواید راغلي پیشرفت شوه، کتغیر د عواید راغلي نه وی راغلي پیشرفت نه شوه. څلور کال مخکې سره دی چې تجارت ډیر غختلی او نسبت وسته، مونږ 350-350 میلیونه ډالر د کال عواید لرو. اوس مونږ 200 میلیونه ډالر یو لسو میلیونه ډالر شاوخوا مونږ عواید لرو. نو ما دا چې شي وي دي، مونږ سیستم بدل کړی، مونږ سیستم اصلي شوی دی. مونږ افراد چې وی ګورو ورباندې شاید پیدا شي چې ښکیل دي په دې مسایلو کې تبدیل کړي دي. مونږ د نورو وزارتونو د اوس په وزارت داخله کې چې په پراخه کچه باندې په سرحداتو کې تغیرات راغله، زموږ په پیشنهاد باندې راغله. هغه څوک چې ښکېلو په قاچاق کې، ښکېلو په نور مسایلو کې، ښکېلو حتی په نور وزارتونو کې وو، هغه تبدیلی راغلی. نو هغه سم چې د وسه شوي دي، هغه مو کړي دي او پایلې درلودې دي. مګر که دا ووایو چې سل په سلو کې په ګمرکاتو کې فساد نه منځه تللی، نه دی تللی. سل په سلو کې بولی شو شونې نه ده، مګر کچه په پام وړ راښکته شوې ده.
بله، نس کوي چې تاسو هلته د څارنې ټیمونه وګمارئ تر څو هغوی د فساد مخه ونیسي؟
نه، داسې دی. بله، د پیسو په ساحه کې داسې کیږي چې تاسو خپل مامورین لدی څارنې ټیم ته، موږ څارنې ټیم لرو. ځینې وخت کې څارنې ټیم هغه هم پکې داخل شي.
بله،
دا څومره چې څارنه زیاتېږي هغومره ځینې وخت کې په ځای
تاسو مخکې په دې اړه وزیر صاحب وبخښئ اندېښنه ښودلې وه چې د څارنې ټیمونه ځکه ډېر دي هلته ځي او خپل ماده فساد لامل شوي.
مطلق شوي، مطلق څارنې زه زاد یو منطقي حد څارنې طرفدار یم، د بی منطقه زیات حد څارنې طرفدار نه یم، ځکه خپل باید فساد
نه کړی. ځخیر ول صاحب، تاسو د ګمرکونو په چارو کې، د مالی وزارت په چارو کې د لاسوهنې له امله انتقادونه درلودل، او ویل چې د ملي شورا ځینې غړي لاسوهنې کوي او د 50 غړو نمونه مهم افشا کړل. څنګه دغه لاسوهنې اوس هم دوام لري د زورواکو یا هم د ملي شورا د غړو لخوا؟
نه نه، هغه وخت کې مونږ هغه وخت کې فشارونو ته تسلیم شوی نه، اوس مرته تسلیمېږو. هغه یو دغه ښکاره کچرته مونږ مونږ فشار ته تسلیم شوي، اصلا به ما ستونزه نه درلودې، اصلا به هغه سټیج ته نه تللې، اصلا به هغه خبرې ما نه کولې. نو خبرې معنا دا وه چې یعنې مونږ شندې قبول کړې. په دې کې شک نشته چې ګمرکاتو کې زموږ ډېر سخت علاقه مندي ده. ماته اوس تاسې که مونږ ما سره یو ورځ تاسې کښېنئ او ماته عرایض ریشي د ورځې به ماته سل عریضې راځي، اکثریت ته مقررې دي. په سلو کې 90% د ګمرکاتو کې د تقرری عریضې دي، مګر مونږ د عریضې اخلو منوی دوی ځان سره
لاسوهنه اوس محسوسه ده په وزارت.
نه لاسوهنه لاسوهنه یو فشار دی، یو لاسوهنه ده. لاسوهنه لاسوهنه د خپل به زما کمزوري ښیي چې زه دلته لاسوهنه نه په داخل د وزارت مونږ اجازه نه
ورکوو. فشار
فشار شته ولې نشته؟ همیشه فشارونه وي. او وزارت مالیه همیشه منطقي او غیر منطقي فشارونه په وزارت مالیه باندې شته، د مصارفو طرف شته، د بودیجې طرف شته، د عوایدو طرف شته، د ګمرکات طرف شته، همیشه د نړیوال طرف شته.
بله ظاهر ورسب کله چې تاسو په ولسي جرګه کې د ځینو وکیلانو د 50 وکیلانو نمونه افشا کړل چې تاسو باندې په یو ډول فشار راوړي، هماغه وخت داسې راپور نه ورکول شول چې تاسو سره د شاوخوا 500 وکیلانو نمونه دي او د فشار له امله مو هغه نور افشا نه کړل؟
نه څه شي ګوره، ما نه د پښتون کراتو باندې کیږي چې کېدای شي ډېر کسان وي. زه په اساس د شواهدو چا چې ما سره شواهدو په هماغه باندې لاړم، بدون د شواهدو باندې ولو که باور مولرو دغه مولرو بدون د شواهدو باندې دا خون بیا ښه نه ده. حتی زه د هغې طرفدار نوم، خو د ملي شورا د خپل د ملي شورا طرف په ما باندې په هماغه ورځ باندې فشار راغی چې ته باید نمونه واخلې. نو هماغه مو واخیستې، هغې خپل مثبتې پایلې درلودې. زه باید ووایم دا مثبتې پایلې دا وې چې ګورئ، ځینې وخت کې یوه ساحه سپینه او توره معلومه وي سره. ډېر کسان په د ملي شورا کې اکثریت دي چې دي د ریفورم طرفدار دي، اکثریت دي د پاکۍ طرفدار دي. په دې کې هېڅ شک نشته، زه شک نه لرم، مګر ځینې وخت کې دا سپینه تور معلوم نه وي سره. یو خړه ساحه موجوده اوسي یا مونږ ته سپینه توره دي ته خړه وي. فکر کوم چې زمونږ او د بیرون هم د شورا د سره او هم د نورو عامو مراجعینو سره هغه سپینه تور سره معلوم شو چې کومه ساحه مونږ ته هغه سکه خز مونږ کومه ده.
بله اما د ولسي جرګې اداري پلاوي هماغه وخت ویل چې ښاغلي ظاهر وال مونږ ته پوره کافی اسناد را نه کړل تر څو مونږ هغه کیس وڅېړو.
اخو بیا په دویم ځل کې به ما خپل پوره دفاع مې وکړه. دوی خو بیا ماته جنجال جوړ کړي، او هغه دفاع دا و چې څېړل د قانوني اساسي په اساس د ملي شورا دنده نه ده. څېړل هغه د لوی څارنوالۍ او لوی څارنوالۍ ته مخکې د دې نه، یعنې دغه اکثریت دا کسانو داسې نه شوي چې ما نمونه واخیسته بیا مې اسناد نه. د دوی کیسونه د لوی څارنوالۍ سره مخکې نه شریک شوي وو. نو څېړل د هغوی وظیفه ده. په دې برخه کې راپور ورکول، د څېړلو په برخه کې راپور ورکړل زما دنده نه وه، هغه د لوی څارنوالۍ کې چېرې دوی لازمه ګڼل د هغې دنده وه.
ځخیل ول صاحب، څو میاشتې وړاندې لوی څارنوالۍ داسې راپور ورکړ چې د 1980 او 1983 کلونو ترمنځ د حیرتان د ګمرک یا د حیرتان د بندر عواید 500 شوي دي. او په هغه وخت کې د وحدت جنبش او د جمعیت د ګوند چارواکي هلته په واک کې وو. دغه قصیه تاسو وڅېړله او منسړله کوم؟
حتی بیا هم دا څېړل زما دنده نه ده. زه فقط مسؤول د هغه دورې چې دلته وزیر وم، د هغې نه مخکې هغه څېړل د څارنوالۍ کار دی. که چېرته معلومات مونږ نه غواړي او مونږ سره وي سل په سلو کې،
تاسو ته معلومات نه ده شوی چې څومره عواید د افغانستان بودیجې ته نه دي راغلي؟ د
حکومت ډېر ستونزمنه ده، هغه دا خبره به ستونزمنه وي چې تخمین شي. ځکه چې هایفو میل عادتا که چېرته په اسنادو باندې وي، اسناد بیا نو که وزارت مالیه سره اسناد اوسي معنی چې باید ورته راغلی وی. نو چې دوی سره چې هایف میل شوي دي معنی چې اسناد هم ورسره نشته. نو په دغه برخه کې قطعا مونږ ته نه چا مراجعه کړي، نه مونږ نه چا پوښتنه کړي، نه یې لار څخه اسناد غوښتي دي.
بله اکثرت د ولسي جرګې ځینو غړو سره چې موږ خبرې کړي دي، له عامو خلکو سره یو انتقاد دا ده چې ځاخلي ول صاحب، تاسو په دې ګمرکونو کې وایي د ننګرهار ولایت ډېر کسان ګمارلي دي، دوی ته مزواب څه ده؟
وایي چې څه شي چې آیان دی ضرورت بیان نه لري. یا پښتو کې یو بل متل دی وایي چې شپه تیاره ده مڼې په شمار دي. دا ټول نوم په نوم دي را سره لاړ شي کی زام دغه وز بیا د څو نومونه په ګمرکاتو کې عموم سره اخلمه چې په راست رهبرۍ کې که چې زه غواړم چې نګرار راولم، اول د نګرار خلک مستحق دي که چېرته دوی داسې ځوانان اوسي چې هغه واجد شرایط اوسي ول نه. مګر همدا اوس زما رئیس عمومي د ګمرکاتو د وردګو دی، زما رئیس د ګمرک د کابل دی، زما رئیس د ګمرک د مزار د پروان دی، زما رئیس ګمرک د کندوز د فاریاب دی، زما رئیس ګمرک د حقینی په فاریاب کې، هغه د بامیانو دی، زما رئیس ګمرک د هرات دی، هرات دی، زما رئیس ګمرک د فراه د لغمان دی.
ذخیر ول صاحب، په ګمرکونو کې د فساد د مخنیوي لپاره، د عوایدو د لوړېدو لپاره ستاسو راتلونکي اقدامات څه دي؟
مونږ مکمله مسیر روان یو، سره زمونږ لار هم په عوایدو کې، هم په ګمرکاتو کې، او هم په عام غیر ګمرکي عوایدو کې د سیستم جوړېدل دي. څومره چې دا سیستم کمپیوټری کو، څومره چې ځوانان دلته راوړو، څومره چې د نقدو معامله ختمو، چې خپل دا پرداخت د بانک نه بانک ته وشي، پرداخت د شخص د رابطه د شخص او شخص سره کم شي، هماغومره فساد کمیږي. دا ډېر زیات ما ورته چې هم په ګمرکاتو کې، هم په ګمرکونو کې کافي اندازه پیشرفت هم کړې، همدغه ته دوام ورکو. دغه یوه لاره ده. په دویمه برخه کې بیا هم مامورین، مسلکي مامورین، تکړه مامورین، ځوان مامورین، متحد مامورین، مګر د ښه معاش سره، ځکه چې عوایدو سره څوک کار کوي باید معاشي خصوصي معاش مو ورته ښه ټاکلی وي.
ذخیر ول صاحب، د خبرونې د پای شي برسېدلې، فقط په پای کې اورېدونکو ته څه ډاډ ورکوي؟ دوی د خپل راتلونکي په اړه اندېښمن دي. دوی وایي چې دغه 2014 کال کې ممکن اقتصادي خلا رامنځته شي، اقتصاد ګډوډ شي، عواید ګډوډ شي. تاسو دوی ته څه ډاډ ورکوي؟
2014 کال دغه 2013 کال نه بهتر دی، په دې باندې مطلق سل په سلو کې متيقن یم. 2015 کال مو د 2014 نه بهتر دی. مون اقتصاد اساسات قوی دي، مونږ سره ژمنې د نړیوالو دراز مدتي سل په سلو کې کمی ژمنې چې کړي په هغه مونږ سره ولر دي.
ډېر ډېر مننه زموږ د دې اونې د حقیقت څه دی پروګرام هم دلته پای ته ورسېده. ل خپل مینما د مالیې محترم وزیر عمر زاخیل ول صاحب څخه ډېر مننه.
تاسو هم نن ژوندې اوسئ.
د انصاف پلټکه
یو چاغي پسې ورشبل او یغي پسې ورشبل او یغي پسې ورشم دی کړه باندې ورستی دي شی او ناهیل به تخپل کوړ ته راځم.
دومره زوریدلې ما کنه په دې کار کې چې نیمه څوک په دفتر مخ کې بریدي، نیمه څوک ما پرې داوري، خدای راستي کو زما د یت سر نه وشته.
خو مسؤلین څه وایي؟
کوتي ازریف وی ګرک وای ازر کې ان شاء الله مونږ جلبونه پسې ورکړي.
ازادي راډیو په دې ځانګړي پروګرام کې د خلکو ستونزې له مسولو ادارو سره په مستقیم ډول مطرح کوي.
د انصاف په لټه کې د انصاف په لټه کې د خبرونه مو د خوشحال مینې اغه وسیدونکو ته ځانګړي کړي چې وایي کابل خاروالي کور استعمال کړي او د تای په بدل کې ځمکه پوره نه دوار کړي. نجیب الله وایي چې په کابل ښاروالۍ کې به د داسې یوه دفتر دروازه نه وي چې د تیرو کلونو په اوږدو کې د عریضې د ورکولو لپاره نه وي ټاکولی. نجیب الله وایي چې اوس مهال د خوشحال خان مینې په سیمه کې د پخواني استملاک شوي کور بیه ډیره لوړه ده. خدای رضایت لري چې ښاروالۍ د کابل په هرې سیمه کې چې وغواړي د ته ارزان بیه ځمکه ورکړي.
نجیب الله: اصل اوسیدن د لوګر یو، اوس فعلا د پنځمه نه د خوشحال خان مینه کې اوسېږو. نوابات فضلبک فامیلیای قرغه لاندې دلته د مونږ کور و. داسې اوس مشکله فقط داسې د مونږ د اولۍ سیدي پخوانی اولۍ سو شریق قوله کې دي د مونږ په نامه استملاک سوی دي، او تر اوسه مونږ ته د هغه وزي توضیح کړی نه ده چې مونږ ته ځای ورکړي. او دا بل سړی چې دا ځای ورته توضیح سوی ده، یو ډګروال هوایی ده، د خپل مثال هغه صلاحیت او یا مثال د شناخت هر شی سید لري.
دا یو مسله ده. تاسو مخکې ویل چې د یوې نمرې په بدل کې چې هغه پیسې به تاسو په حساب درې نمرې وي، دوه نمرې درکړي دي او یوه تاسو نه یې
دوه ورونه خسته دي.
دوه ورونه خسته دي، یو نه ده،
یو نه ده خسته.
همدا چې پاتې دغه په اعتبار دولت تاسو ته په هغه سات کې چې وشپېتم
کال تاسو ویلو،
هغه وخت کوم د سند درکو، کوم شی درکو، یعنی تاسو د سند لرئ؟
داسې ده خوري وو تماما مکتوب دلته مونږ سره، ما سره هم دی اولته مدیریت توزیع کم پرته دي سه مونږ ته اسناد ورکړی ده او سو اسلامونه مونږ کله سره مراجعه کوي. مونږ اوس هلته سپینه نمرې نه لرو، تاسو ته توزیع کو مستحق یې تاسو، خو تاسو نمره نسته سالته مونږ تاسو ته توضیح کو. سو ور اسلامونه مونږ ته ورکړی دی، یو ور د طالبانو په وخت کې یو سوک وسته د نای چار کې نوم یې یاد نسته، نای چار کې کار کو اسلام سره کله ورته لاړ، هغه سکه هغه مدیر والته، هغه ویل سه رئیس خو هغه وخت طالبان وخت کې هغه بیچاره په قانون سم دومره مثال نه پوهېده، اوس نو مدیر ورته ویل سه وروره کار سه خلاص، هغه سپین نمره معرفي کې شاروالته. شورولته سي دغه نمره سپيني دي او باید دوی ته توزي سي اغه نمره ځان ته قید ک رئیس ته وایسر دوی دوه نمره خسته ده دریم نمره دوی حق نه لري سو وایخلی باید د 30 خود له دل خاطر سه اغه نمره مثال مونږ ته توزي نسی پات سي
مونږ د نجيب الله په حضور کې د کابل خاروالي د ملکیتونو له رئیس سره مرکه کړي د کابل خاروالي د ملکیتونو رئیس فریدون رشیدی تاسو د نجيب الله ستونزه واورئ د دوی د ستونزه په اړه څه وایي
برای شما بهتر معلوم است که از گذشته ها مشکلات بسیار زیادی در شورای کابل مبنی بر این که
تاسو ته معلومه ده چې لپخوا څخه په ډیره په کابل خاروالی کې ډیر ستونزې پاتې دي د یو شمیر خلکو جایدادونه استملاک شوی خو حقوق یې نه دی ورکل شوی واقعا د ستونزې په خاروالی کې شته د دې مسلې د حل لپاره مونږ ټول دغه استملاکی دوسیه چې د استملاک لري اساس څخه د ملکیتونو ریاست تللی د ټولې مصیړلې او یو کمیټې ته مو دند ورکړي تاسو دلته ګورئ د هغې لمخې د مسؤولو کسانو یو کمیټه ده چې د استملاکي دوسیو د څېړلو لپاره توظیف شوی او دوی استملاکي دوسی څېړلې او د کار نتیجه یې موږ ته راسپارلې چې شاوخوا 131 استملاکي دوسی څېړل شوی دا دوسی د استملاک د ریاست له لوري موږ ته راغلي او هغه شاوخوا 115 نمرې ایجابوي چې دغه 131 دوسی مستحق دي چې باید 115 نمرې هر چیرې چې د کابل ښاروالۍ توزیع وړ پروژې ولري ورته ورکړل شي
پروژه قابل توزیع داره برشان داده شوه
نجیب الله خان څنګه قناعت دو کو داده چې ستونزه بدل شي
اوس فعلا مثال هغه خلق توزیع کیږي چې یا شناخت ولري یا مثال عریضه اوس مثال پروژه بډوله کې هم د اوس توزیع روانه ده توزیع کې یو څو وخت بند وو او پروژه خوجرواش کې هم د اوس توزیع روانه دي له شالوارین ما پختنه کړی ده او د سم سکه قلی زمان خان کې خو یوانه علت د داس خپل شروال سه پدې کار پسې د دقیق نه ګرځي او د لاندې کسان سې دي تقاضا لري تقاضا څه شنو د خامخا د پیسې تقاضا لري نور شیخ نه لري
تاسو ته تاسو نن تر اوسه رشوت غوښته
مستقیم نه د غوښته خو ما ته ویل د مثال تاسو کوشش وکي د کار کیږي خو کوشش مطلب هم دغه د څه کوشش وکم کوشش هم دغه د ستات راغلم دا می اسناد دی او دا می سدی نور څه کوشش وکم خو زه دومره پویګم
اداره کې د خبره تاسو ته کړم
شاروله کې د توزیع زمين په سکه وو تاسو کوشش وکي مدیریت عمومي توزیع زمين دی کوشش وکي او داس مستقیم ماته نه دی ویل مثال پیسې راکه یا څه خو مقصد وایي کوشش وکي کار پسې وګرځي کار کیږي تاسو کار قانوني ده او داسې دی واسيده نو کوشش مون څنګه کوشش وکي ستاسو خو نه ستلای ک مثال مستقیم مون شاروال سپتا ګلارسو کیدای سي پویا ورس کې دا موضوع حل سي ټول اسنادونه تقریبا کیدای سي د مون دوسیه توزیع زمين کې یا راتيان یا نیوي ورقه بي
ډیر خري سپ د دوی د ستونزې په اړه دوی وایي چې څلويخ کال کېږي چې کور استعمالک شوی او هغه چاته چې د دوی کور ورکړ شوی یا مغه یو انداز از مکه ورکړ شوی دوی تعدیدې څنګه تاسو د دې مسلې د حل لپاره څه کولای شئ او آیا د دوی ستونزه کومه ده لاره لري کنه ځکه څلويخ کال کم عمر نه ده چې دوی په کابل خاروالۍ کې لاندې باندې تلي
بله مشکلات ما پیشتر هم اشاره کردم که یعنی از گذشته ها بسیار زیاد مشکلات زیادی برای ما باقی مانده ما به خاطر از
ما مخکې هم ویل چې لپاره خاص خډیر ستونزې مکتپاتې دي موږ د دې لپاره چې دا ستونزې وڅېړو د دې لپاره چې لازم تدابیر ونیسو او بل اخر ته اجرات وشي ځکه دا خلک مستحق دي چې باید خپل حقوق واخلي نو له همدې کبله ما مخکې هم اشاره وکړه چې د ملکیتونو پر ریاست کې مونږ یو کمیټه ټاکلې چې دا رسیدلې دوسی وګوري وې چېړي او د دې لپاره یو ترتیب برابر کړو نو دا خپل د ملکیتونو د ریاست په ملرنه د چغختې دي لپاره خاص پاتې هغه ته د حل لار عمومي په همدې اساس د دې وروج د ستونزې په اړه باید ویم چې خای موږ د همدې پروګرام لاري د دوی ستونزې ته هم رسیدګي وکړو چې ولې له پخوا څخه د دوی د ستونزې په خپل ځای پاتې څلوخت یا څو څلوخت کال ډیره موده ده باید دوی خپل حقوق ته رسیدلی وای او کله چې د دوی ځمکه استعمالک شي نو کابل خرولې هماغه وخت دوی ته حقوق ورکړي وای نو دا چې نه دی ورکړي د زموږ د خوشینی وړ هم ده چې ولې داسې سطحي برخورد شوی نو د همدې کبله موږ یو نوې مدیریت تر لاس لاندې نیولې او دا مسایل غواړو وڅېړو فعلاً ټولې دوسی څېړل شوې او د دې تیارای لرو چې یو پروژه مونږ ته معرفي شي په هغه پروژه کې مونږ ټول د دوسی تر هکو دوی ته حقوق ورکو او حقوق اعاده کیږي
پر مو معرفي شوه د او پروژه مو تمام ان دوسیه ها را مطرح میکنیم بر از اینا حقوق شونه میگیریم و یا ادمش حقوق
نجیب الله خان تاسو له دولت نه څه غواړي چې باید څه درته وشي
غوښتنه د ما د دولت نه دا دي چې باید دا د مونږ جای سه استملاک سوی دی، د استملاک ځای نه مونږ ته بله یو نمره توضیح سي تر څو چې مونږ خپله هغه شپه ورځ په همغه خپله سرپناه کې تیر کړو. نور کوم قانوني مونږ تقاضا لرو، نور کوم غټ یا کوم بل مشکل مونږ نه لرو. که پر پروژه کې
رئیس صاحب تاسو دوی ته څه کولی شئ؟ دوی ته به کومه نمره ځمکه ورکړ شي؟ تاسو څه وایئ که ورکول کیږي کوم پروژې کې به ژمنه مو څه ده؟
در ارتباط با مشکل برادر باید بگیم که اینا برحق است مشکلشان و
د دې ورور د ستونزې په اړه باید ووایم چې دوی برحق دي. ستونزې او دا چې تر اوسه نه دی اجرا شوی دا ستونزه چې دلته وي.
تاسو په خاصه توګه دوی ته څه کولای شئ؟ دوی ته کومه نمره ځمکه ورکول کیږي که څنګه؟
ما دوسیه زینا را مورد بررسی خود قرار میدیم.
موږ د دوی دوسیه څېړو. تاسو پوهیږئ بیا هم دوی کولای شي د شنبې پر ورځ ما دفتر ته راشي. زه د پروژې مسؤولی راغواړم چې لازم وي او د کابل ښاروالۍ په امکاناتو کې وي د دوی د حقوقو د اعادې لپاره هغه هدایت صادرو چې د کابل ښاروالۍ د توضیح وړ په یوې پروژې کې د دوی حقوق ورکړل شي.
بر زینا یک رای حل منطقي را پیدا میکنیم کې همي زمان طولانی را کې نو انتظار کشیدن در صورت کې نو مستحق هستند که حقوق خدا باید بگیرن، ما برشون حقوقشون یاد هم میکنیم.
تاسو هم کولای شئ چې خپل ستونزې له موږ سره شریک کړئ. زموږ د ټلیفون شمیره ده 0202-2-8-22.
مشترکین شرکت مخابراتی اتصالات می توانند برنامه های متنوع رادیو آزادی را از طریق تلفن های موبایلشان بشنوند. اگر مشترک شرکت اتصالات هستید، با تماس به شماره 898 تازه ترین اخبار، گزارش ها و سایر برنامه های خاص ورزشی و تفریحی رادیوی آزادی را انتخاب کرده از طریق تلفن های موبایلتان بشنوید.